په افغانستان کې د ماښام اوه بجې شوې. ازادي راډیو اوري په څو شېبو کې د روغتیا خبرونه پیلي. خو پیل د دې ساعت په لنډو خبرونو کوو. د طالبانو حکومت په بدخشان کې د وروستیو پیښو د څېړلو لپاره د ولایت د دفاع وزارت د لوی درسیس قاري فصیح الدین فطرت په مشرۍ پلاوی استوي. د بختر خبري آژانس راپور له مخې د طالبانو د حکومت ویاندوی زبیح الله مجاهد ویلي چې د بدخشان ولایت یو شمېر ولسوالیو په ځینو سیمو کې یو شمېر کسانو د دوی پر هغو امنیتي ځواکونو هجوم وروړی دی چې هڅه یې کوله د کوکنارو فصلونه واړوي. مجاهد زیاته کړې چې د دوی د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده د فرمان پر اساس د کوکنارو کښت او قاچاق منع دی او هېڅ سیمه له دې فرمان څخه استثنا نه ده. ځایي سرچینې وایي د بدخشان په رایم ولسوالۍ کې پرون د دوهمې ورځې لپاره هم اعتراضونه روان وو او د دې ولایت په ارګو ولسوالۍ کې هم یو شمېر خلکو اعتراضونه کړي دي. د اسلامي همکاري سازمان سکرټر جنرال حسین ابراهیم ته وایي چې په افغانستان کې له واکمنو چارواکو سره د رغند ډیالوګ او د بشري مرستو په هدف تعامل ته دوام ورکوي. دا خبره پرون شنبه د ګامبیا په پلازمېنه بانجول کې د اسلامي همکاري سازمان په 15مه غونډه کې وکړه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د اسلامي همکاري سازمان په غونډه کې د دې وزارت ویان عبدالقهار بلخي د افغانستان په استازیتوب ګډون کړی و. زرګونو اسرائیلي مظاهره چیانو د اسرائیل صدر بنیامین نتنیاهو له حکومت څخه وغوښتل چې په غزه کې له حماس سره اور بند ومني. د رویترز خبري آژانس راپور له مخې پرون شنبه په تل ابیب کې په داسې حال کې زرګونو خلکو لاریون وکړ چې د حماس د سخت دریځې ډلې مشران په قاهره کې له مصري او قطري منځګړو سره په خبرو بوخت دي. د حماس له لوري چې امریکا او اسرائیل تروریستي سازمان ګڼي د 130 یرغملو خپلوانو او خواخوږو وویل د یرغملو د خلاصون لپاره د هر ممکن کار وشي. او د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې نن په څلورمه یو ورځنۍ دوستانه سیالۍ کې سریلانکا ته ماتې ورکړه. سریلانکا افغانستان ته 226 منډې هدف ټاکلی و خو د ریاض حسن د سلیزې په مرسته افغان لوبغاړو وکړی شول چې هدف پوره کړي.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې په افغانستان کې شاوخوا 4 میلیونه خلک په شدید خوارزواکۍ اخته دي چې د ډله کې 3.2 میلیونه تر 5 کلونو کم عمره ماشومان دي. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف خبرداری ورکړی و چې که دوی ته مرستې ورونه رسیږي نو ممکن سږکال په افغانستان کې زرګونه ماشومان د خوارزواکۍ له کبله تلف شي. خوارزواکۍ څه شی ده او څنګه پیدا کیږي؟ ولې میندواره او شیدې ورکوونکې میندې او ماشومان ډیر ترې کړیږي؟ څه وکړو چې میندې او ماشومان له خوارزواکۍ وژغورو؟ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې همدا شیبه پر همدې مسلو له متخصصو ډاکټر صاحبانو سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودینیم او را سره میلمانه دي د ماشومانو او عمومي طب متخصص ډاکټر محمد نعیم اکلیل او د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر خالد غالب. دواړو ډاکټر صاحبانو ته ښه راغلاست پایو. اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې په دې خبرونه کې را سره ګډون وکړئ، زنګ ووهئ او له ډاکټر صاحبانو نه خپلې پوښتنې وکړئ. د تماس شمیرې درته اعلانوم. تاسو کولای سئ چې موږ سره اړیکه ونیسئ او که چیرته د اړیکې وس نه لرئ موږ ته لنډ زنګ یا مسکال وکړئ، موږ به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسو. دغه شمیرې دي 00 420 112 5401. بل شمیره ده 00 420 112 5401. تاسو کولای سئ چې زموږ له واتس اپ شمیره سره هم اړیکه ونیسئ. زموږ واتس اپ شمیره هم فعال ده، کولای سئ په واتس اپ کې اړیکه ونیسئ او خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 112 0011. ورزو ډاکټر صاحب اکلیل خبرونه ته وصل شوی. ډاکټر صاحب ستړي مشي راځي. پایل کې زاوریدونکو ته یادونه کوم چې ډاکټر صاحب اکلیل په ویانا کې دند لري د محل د ماشومان او عمومي طب متخصص دی. ډاکټر صاحب تاسو په سر کې خوارزواکي یا سوی تغذی څه ډول اوریدونکو ته ورپېژنئ؟
مننه کوم شاغلی نویدین صاحب. نو ویتر هرڅه ګران لیدونکو لوستونکو او اړوندو څه خپل سلامونه وړاندې کوم. همدارنګ د ازادي رادیو څخه ډیره مننه کوم چې موږ ته بلنه راکړل ترڅو د خوارزواکۍ په اړه خپل نظریات د تاسو سره شریک کړم. خوارزواکۍ چې د پرمختیایي هیوادونو کې لکه افغانستان د عامې روغتیا یوه لویه ستونزه ده. دا په دې معنی چې څکم پنځه شپېته سلنه وګړي د افغاني ټولنې ماشومان او میندې جوړوي چې د خوارځواکۍ ناروغي په دغه ګروپ کې ډېره لیدل کېږي. دا په دې معنی چې ماشومان او میندې په لسو کې شپږ یا اووه کسان جوړېږي چې د خوارځواکۍ سخت ډول همدارنګه ابتدایي ډول او منځني ډول هم لیدل کېږي. د خوارځواکۍ لوی دلیل دا دی چې خلک داسې غذا چې هغه ګټوره وي وړ وي د روغتیا لپاره پوره معلومات نه لري. دا په دې معنی چې یا هم خلک یا په ټولنه کې د سواد کچه کښته ده، یا دا چې مثلا خلک د غذایي توکو د اهمیت او اړینوالي په اړه پوره معلومات نه لري، یا دا چې مثلا خلک اقتصادي توان نه لري چې ګټور غذایي توکي رانیسي او ویې کاروي، یا دا چې په ټولنه کې ستونزې شته، یا مثلا سیلابونه شته، یا قحطي وجود لري، یا مثلا جګړې شتون لري تر څو د خلکو اقتصاد کمزوري شوی وي. او دا د خوارځواکۍ ناروغي چې ده، دا په ماشومانو کې چې صرف پنځه کلونه کښته وي ډېر لیدل کېږي، په ځانګړې توګه هغه ماشومان چې عمرونه یې تر یوه کال کښته دي. او په مېرمنو کې، هغو مېرمنو کې ډېر لیدل کېږي چې دوی د امیدوارۍ په وخت کې وي، یا کله چې دوی ماشومانو ته شیدې ورکوي.
بله، و کور ودان ډاکټر صاحب اکلیل تاسو را سره پات شي. راځي چې ډاکټر صاحب خالد غالب ته هم ورشو. ډاکټر صاحب خالد غالب په افغانستان کې په کابل کې فعالیت کوي، له افغانانو سره ډیر سر او کار دی. لدنه به پښتو چې دا مهال ډاکټر صاحب غالب په افغانستان کې د خوارځواکۍ وضعیت د اندېښنې وړ دی. ملګری ملتونه وایي چې شاوخوا څلور میلیونه افغانان په خوارځواکۍ، البته په شدید خوارځواکۍ یا په مغه اکیوټ مالنیوټریشن چې ورته وایي، په هغه باندې اخته دي، او وایي چې په دې کې 3.2 میلیونه ماشومان دي. تاسو چې هلته عملا کار کوئ، آیا داسې په سترګو هم معلومیږي چې د خوارځواکۍ کچه په همدې سطح باندې ده؟
لودین صاحب، هر څه څخه د مخه تاسو او ستاسو درانه مېلمه ته سلام احترامات وړاندې کوم. استاذ دلاري د ازادي راډیو اوریدونکو ته بل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. لکه څنګه چې ډاکټر صاحب محترم وویلې، واقعا دا یو ډېر غټه ستونزه ده چې افغانستان کې موجوده وګړي دې سره مواجه دي، او د کوم تحولات چې په افغانستان کې په تیرو څو لسیزو کې رامنځته شوي، دا د دې باعث شوي دي چې خلک اکثره خصوصا ماشومان، یو کلنۍ څخه ښکته ماشومان او میندې، دا د خوارځواکۍ او د خوړو د ناانډولۍ سره مخامخ شي. لکه څنګه چې ډاکټر صاحب مو فرمایل، افغانستان کې تقریبا نیمایي نه ډېر وګړي همدا اوس د احصایو مطابق د غذایي فقر سره مخامخ دي، او پنځه څلوېښت سلنه، یعنی سلو کې پنځه څلوېښت نفره دا د متوازن غذا ته لاسرسی نه لري. لکه څنګه چې تاسو ویلې، اکثره احصایې دا ښیي، هغه نږدې ډېر تازه معلوماتو په اساس 3.2 میلیونه ماشومان دا د خوارځواکۍ، شدید خوارځواکۍ سره مخامخ دي، او په هادي خوارځواکۍ سره مخامخ دي. نو دغه احصایو او دغه احصایو ته په کتو سره موږ ویلی شو چې دا یو غټ ناورین دی چې دې ته باید جدي توجه وشي، تر څو ماشومان او میندې او هغه خلک چې ډېر زیات د دې څخه متضرر کیږي، هغو ته هغو سره کومک شوی وي، او د دغه بحران نه او د دغه حالت نه هغو موږ رسېدلي.
بله و ډاکټر صاحب غالب سلامات اوسې کور ودان اوریدونکو ته یادونه کوم چې اوریدونکو استاذ خپل خبرونه دا کول شي اړیکه ونیسي او د خوارزوکی پاړه باندې له ډاکټر صاحبانو نه وپوښتي. موږ سره دوه میلمانه دي، لویانا نه را سره ډاکټر صاحب اکلیل دی او د غراز له کابل را سره ډاکټر صاحب خالد غالب. مننه چې د غو ډاکټر صاحبانو زحمت ګرلې او زموږ بلنه منلې ده. ډاکټر صاحب اکلیل بیرته تاسو ته راګرځم مخکې دې چې اوریدونکو اړیکه ونیسي. تاسو مخکې ادونه وکړه چې دغه په ورستپاته هیوادونو لکه په افغانستان کې څو عوامل مو یاد کړل چې لمخې خلک په خوارزواکۍ اخته کیږي. فکر کوم تر ټولو لوی عامل همدغه بی وزلی ده، فقر ده، ناوړه اقتصاد دی چې د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې د افغانستان شاوخوا نیمایي وګړي د بی وزلی تر کرښې لاندې ژوند کوي، یا درې وخته خواړه نه ورسیږي، که خواړه ورسیږي هم د حتی کافی نه وي، یا هم دومره انرژي نه لري چې د دوی هغه ورځنۍ اړتیاوې دې تامین کړای شي. دغه خوارزواکی فکر کوم ډولونه هم لري او په افغانستان کې دغه 4 میلیونه شاوخوا چې اديګي دوی وای په شدید خوارزواکی یخته دي. نور ډولونه کوم دي د خوارزواکی اومده دلبندۍ کراته وکي ډاکټر صاحب اکلیل؟
ولینا خوارزواکی چې په عمومي توګه په ټولې توګه پر دې ډولونه کې شل کېږي چې کښته درجه ده، یا سکته درجه، بیا منځنۍ درجه، یوازی در خوارزواکی ها سخت درجه سخت پڑاو بینو دازه که چه خفیف و منزنی درجه در خوارزواکی و رختن در مرازی، یا هم که رختن در راسی امبلانس که ادرمانه نکیجن با یوا ایسایی که درس راقی دیدی چه در کابل پا اندراغانجی رختن که در ماشومان پا دپارتمنت که پسولو که پنځه ماشومان چې د عمر یې سره پنځه کلونه کښته وو، دوی په شدیده یا سخته خوارزواکۍ اخته وه. بل د خوارزواکۍ لاملونه نور کېدلی شي چې د خلکو ناسم باورونه وي، ناسمې عقیدې وي. مثلا په ټولنه کې، افغاني ټولنه کې کله کله داسې دود وي چې یا بعضی کسان ځینې کسان داسې باور لري چې ځینې خواړه ماشومانو ته نه دي شم. مثلا د بېلګې په توګه یو ماشوم چې د یوه کال وي، او هغه د قی او اسهال په ناروغۍ، یا د کانګو او نسناس په ناروغۍ اخته شي، نو ماشوم ته اوبه نه ورکوي په دې خاطر چې مور او پلار دا فکر کوي چې که چېرې اوبه ورته ورکړي کوچنی اسهال دی یا نسناس لري، اوبه یې بېرته له کولمو څخه وځي. او یا مثلا یو بل غلط باور دا دی چې ماشومانو ته چې عمر یې تر یو کال کښته وي، هګۍ او شیدې او غوښې نه ورکوي. دوی داسې فکر کوي، او په دې غلط باور دی چې دا شیان، دا غذایي توکي چې دا ډېر درانه دي، ثقیل دي، ماشوم ته ګټه نه، څه چې تاوان رسوي. او بل دلیل د خوارزواکۍ دا دی چې په افغاني ټولنه کې روغتیایی خدمتونه په کافی اندازه شتون نه لري. دا په دې معنی چې روغتونونه او کلینیکونه، لکه مثلا د مور او ماشوم روغتیایی مرکز، په لویو ښارونو کې شتون لري، په کلیو او بانډو کې هېڅ شتون نه لري. او که چیرې هم په یوه ولسوالۍ کې یو کلینیک د مور او ماشوم شتون ولري، دا یوازې د ولسوالۍ په مرکز کې وي. په کلیو او بانډو کې اس لاسرسی خلق و روغتیایی خدمتونو ته نه لري. نو ځکه
بله،
نو ځکه د روغتیایی کلینیکونو نشتوالی هم یو لوی دلیل دی، چې دا دلیل روښانه دی. ځکه افغانستان یو جګړه ځپلی هیواد دی، یو غریب هیواد دی، او د دې توان نه لري چې په ټول هیواد کې تر پلو باندې پر روغتیا خدمتونه ورسوي.
کور ودان ډاکټر صاحب کلیل سلامت او سي ډېر مننه دلبندۍ نه مو چې دا یادونه مو وکړه چې خوارزواکي یا سویت غزي په درې ډولونو ده، خفیف ډول دی، متوسط ډول دی او شدید. له بده مرغه چې ملګری ملتونه وایي چې شاوخوا 4 میلیونه افغانان چې په دې کې 3.2 میلیونه ماشومان دي، یعنی تقریبا 90% ماشومان دي او 10% هغه میرمنې دي چې هغه شدي ورکوي او یا هم په ګډه ماشوم لري یا میندوار دي. 4 میلیونه شمیر هم د پام وړ شمیر دی. په دې لکه تاسو اوریدونکو کې دغه خبرونه اوري، دغه سپارښتنه چې ډاکټر صاحبان کوي دغه در سره په دقت پوري او کولای شي چې خپل گاونډي او خپل خپلوانو ته هم دغه سپارښتنه ورسوي. یو اوریدونکو را سره وصل دی، د اوریدونکو ته به ورسو او خبرې به وورو، پښتنه به وورو، بیا به خبرونه ته دوام ورکړو. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له آزادۍ رادیو ناوړی
دیمان ته وکړه. جناب لودین صاحب سلامونه تاسو ته، د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې وکړي چې روغ جوړ به. صاحب الحدا تلم به هلمند ولایت څخه.
اتل صاحب له هلمند نه ستړي مشي. په هلمند کې هم کله ناکله یادونه کیږي چې ډیر لوی ولایت دی او روغتیایي خدمات لکه څنګه چې لازم دی په هغه کچه باندې نسته. هلته د روغتیایي ستونزو په اړه راته وایي او دغه راز د خوارزواکۍ په اړه باندې چې موږ د بحث موضوع د کراته وایي او پښتنه هم کلرای مهرباني
مننه. خدا پاک دې قدر وکړي. جناب لودین صاحب یو سلام ملمنو ته وایم. خدا پاک دې شروع جوړ وي. واکان لودین صاحب محترم لکه تا چې اشاره وته وکړ، هلمند هم یو دغه ولایتونه څخه دي چې مثال د خبرې خوارزواک ماشومان په کې ډیر دي، خصوصا د جنوبي ولسوالۍ لکه ګرمسیر ولسوالۍ او خانشین ولسوالۍ. دغه مندې کې لودین صاحب محترم د ولایت څخه ډیر لري پرتو ولسوالۍ دي، په دغه مندې کې بیا اندازې زیاته د خوارزواکي. خدای ته خبره د لودین صاحب محترم یو ما پر اوریدونکو باندې رزق دي چې مثال د خبرې دغه اوریدونکو کې مثال د خبرې د ما ځاغ اوریدا سره رسنۍ په هلمند کې اکثره کورنۍ اوریدونکو سم محترم د اساس در رسنۍ ډیر زیات منوالي د ازمر د هلمند او د کندهار خلک. نو کدی مثال د خبرې د ما ځاغ اوریدونکو سم محترم یو د خوارزواکۍ اصلي لامل چې دی دلته په هلمند ولایت کې چې مثال د خبرې د ازمر په کلیو په گاوند کې یعنی د نږدې د امتیازګان چې وینم یو اصلي لامل دغه دی چې مثال د خبرې دغه اولاد پالنې ته دی مثال د خبرې پاملرنه نه کوي لودین سم محترم. دا مې په دې درته وویل چې د تمر په گاوند کې مثال موږ گاوندیان د موږ داسې خلک لرو لودین سم محترم چې واته د نارینه اولادم لري. خدای دې به په دونه کوزي په سیګردوي مثال د خبرې چې ما اولادونه ډیر زیات اولادو ډیرواله ته خوشاله دي. خدای ته پاملرنه مثال د خبرې ډیره کمه ده چې مثال ته عیالونه ډیر پالنګ لودین سم محترم باید سړی هغه خپل وخت طاقت وګوري چې توان لرم چې نه لرم دغه اولادو. نو بار په دغه لودین سم محترم په کورنۍ باندې چې مثال اقتصادي وضعیت خراب دی او دغه ډیر ماشومان په کور کې ولري به مثال د خبرې نه نه پاره لاس نه پاره عیالداري په کور کې ولري لا دی د دوه کوزې د درې کوزې تلاش کی. نو دغه ماشومان چې لودین سم محترم دلته خوارزواکي اکثره لوی لامل دغه د خپل په دستورګو لیدلې حال د تمام لودین صاحب چې اصلي لوی لامل دغه چې په کورنۍ کې عوامه په هوای نهسته د اولاد ډیر چاته مثال د خبرې پاملرنه کوي. دغه ته پاملرنه نه کوي چې پنځه نفره دي شپږ نفره دي چې په نس ماري په ګډه ماري بس هغه چې دي دغه مثال د خبرې وي اولاد روزل شي که پالل وي یا پالل شي. نو زما پر اولیدونکو باندې دغه د اولیدونکو سم محترم چې مثال د خپل بچانو ته پاملرنه وکړي که څه دوا دانی کدرې دانی هغه د شور ورځې هغه د لسنه پر جواب وایي لودین صاحب. او بل د ډاکټر صاحبانو ته مې دا غیبه پوښتنه د لودین سم محترم چې څنګه کولای شي چې مثال د خبرې یو ماشوم په خوارزواکۍ اخته وي ځکه دلته داسې ولسوالۍ شته چې ما نومان در وخت لودین صاحب د مرکز لشکرګاه ښار څخه ډېرې لیرې دي. نو که مثال یو روغتیایي مرکز د چا په سیمه کې څنګه کولای شي چې یو ماشوم په خوارزواکۍ باندې اخته وي کوم خوراکي توکي مثال د خبرې بار کو چې دا ماشوم په خپل پښو ودرې د لودین صاحب محترم دغه یو غوښتنه مله ډاکټر صاحبان
کور مو ودان اتل سي ډېر مننه سلامت او سي خیر وي سي. یو بل اوریدونکو هم را سره استډیو تواصل لید د خبرې به هم وور بیا بر ډاکټر صاحبانو ته نوبت ورکو. ستړي مشي ازادي رادیو ته غواګي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
السلام علیکم محترم اسد الله لوجن صاحب الله جراول محمد اشرف د کندهار ولایت خبره کوم.
او محمد اشرف خان له کندهار نه ستړي مشي. کندهار کوم ځای نه خبرې کوي؟ له خار او کله کومي ولسوالینه او تاسو د خبرونه په اړه څه وایي؟ ډاکټر صاحبان مو خدمت کړي مهرباني کې پښتنه هم لري مهرباني وکړي.
مننه جره شایسته موضوع ده د کندهار ولایت ارغنده ولسوالۍ څخه د ټلیفون په کرښه ما یو سلام محترم او ملمنو صاحب ډاکټران توام او اجاد زهي محمد صاحب ته په کندهار سلام نوام. ول دلپل دا خو ډیر شایسته موضوع ده مشتا چې راځو تعقیبو مر ډیر خوشاله یو جان منل ورور چې تاسو مر یو ځغ تر وزاره سوې یا داسې محترم ډاکټران طيبان مشته را ملمنه کوي مقصد چې مش ګټي نه خو دا خبره مشته ډیر د خوشحالي زیری دي خو لکه څنګه چې محترم اتل صاحب د هلمند ولایت څخه اشاره ورته وکړه دا د خوارزواکۍ فارم د موضوع ده. دلته زموږ هم یو د دوستانو څخه یو کوچنی ماشین راوستلی و چې هغه داسې مریضي درلودله د هلمند ولایت لشکرګاه ولایت څخه یې راوستلی و. نه نو بیا دلته ډېرو ډاکترانو چې ورسوي البته تر چینایي شپخانې پورې بیا هغو جواب ورکړي اوس یې پاکستان کوچ ته رسولی دي. نو زموږ هم داسې غوښتنه ده چې مقصد باید چې دا زموږ د افغانستان ډاکتران هم د دې ماشومانو پوښتنه وکړي پر دا کورو باندې وګرځېږي او بل زموږ ولسي خلک هم باید چې تر دې راده مقصد داسې کوشش وکړي چې په داسې ماشومانو باندې سر وګرځي. او پوښتنه مې د ډاکټر صاحب صداغه ده چې څنګه کولای شو دلته پلا د اساسي د راډیو څنا څه نشرات کړو سلله نو په ما باندې هغه پوښتنه نه سوګېله نو چې سره کام کولای شو چې موږ لاسرسی ورته وکړو پر څه ترتیب باندې د چا څه پوښتنه وکړو ډاکټران ته ورسو دلته تداوي کوو دغه یو معلومات چې راته راکړي. نو بس نور ډېره مننه چې موږ ته وخت راکړي.
خا مننه. کور ودان هدف مو دا دی چې له خوارزواکۍ اخته ماشوم سره څه وکړي پوښتنه مو همدا ده کنه؟
بله بله. وا محترم اسدلال لودین صاحب افشتنه ورور
سلامات سي محمد اشرف خان چې اړیکه مونی ولې به کور ودان تاسو بس غوښي ورزو ډاکټر صاحبانو ته نور اوریدونکو هم ست منتظر دی پات شي ډاکټر صاحبانو ته په نوبت ورکو چې دغه پوښتنه جواب کی. ډاکټر صاحب غالب تاسو کې چیرته د اتل سي پوښتنه جواب کوي بیا بعد دویمه پوښتنه ډاکټر صاحب کلیل جواب کی. اتل سي له هلمند اړیکه نیولې و او پوښتنه هم درلوده او تبصره هم ډیره جالبه و زما خوښ شووي. اکثره کورنۍ د ماشوم شمیر ته یا کمیت ته ارزښت ورکوي اما کیفیت او پاللو ته ډیر پام نه کوي. ممکن دغه ستونزم په افغانستان کې وي چې یو لامل په همدا وي چې ماشومان سم نه پالل کیږي او په خوارزواکۍ اخته کیږي. په دې اړه باندې ډاکټر صاحب لاندې تبصره وکړي او بیا پوښتنه ته هم ځواب ورکړي مهرباني.
ډیر مننه. ډیر ډیر جالب ټکو ته اشاره وکړه او ډیرخه پوښتنه وکړه. مخکې دا غین زه د ډیر ورو پوښتنه تر شم صرف غواړم کې دی چې بس باول کې زه نو په تماس کې کې ډاکټر صاحب هغه مطرح کړي او یو غلط آن د خلکو په پنځ شې دی هغه دی چې دا یوازې موږ خوارزه زواکی یادو یعنی د خوړو د نه موجودیت یا د خوړو د کمال له وجې کوم مشکل رامنځته کیږي. او اصل کې د خوړو ناندول چې دی یا د غذایی مواد ناندول دا موږ کولای شو په دوه کټګوري نه وویشو ځکه خوړې خدای دې خوړه ضرور دي د وجود لپاره. دا داسې دی لکه موټر ته چې تیل ضروري ځکه د هغه د حرکت لپاره ودی لپاره نشونما لپاره د وجود فعالیت لپاره ورځري چارې د مخ په وړاندې دوله لپاره دا خوړه ډیر ضروري دي. غذایی مواد هم چې دي دا باید په یو خاص توازن واخستل شي او کچرته دا انډول موجود ني نو د دې غذایی موادو کمښت او یا زیاتښت لکه په ساده ژبه کوم افراط او تفرید پدې کې کچرته افراط پکې وشي زیاتواله د یو نوو غذایی موادو لکه د غوړو یا د مثال د پروتینو یا د شیرینی باب باندې راشي د ویتامینونو او د منرالونو کچرته دې زیات واخستل شي یو برخه دي یا دي یا زیاته برخه دي زیاته واخستل شي هم نانډول رمسکی او هم کمواله دي چې دي چاغه من خور زواکی مخ کی یاد کړه ی دي نه خستل به دغه سي انډر نیوټریشن یا دي خور زواکی رمسکی او بل اړخ ته کچرته زیاته واخستل شي چې دا یو ستونزه ده او اکثره چاغي او دي وزن دي زیاتوالي باعث ګرځي. دا هم یو مشکل دی چې د سره هم زمونږ جامع اوس مخامخه ده. نو دا یو وضاحت ما وختول چې وکم چې خلک دی باندې پوښتنه چي یعنی د خوړو یا د غذایی موادو نه انډول کاغه کم شي یا زیات شي دا دوانه چې دی دا یو غیر نورمال حالت دی او دوانه چې دی دا مشکل سره وجود مخامخه ضرور پوښتنه وکړه. دا ډیر ضرور ده ځکه د ماشومانو تنظیم تولد او ولادت تنظیم دا ډیر ضرور دي هم د مور د صحت لپاره او هم د ماشوم د صحت لپاره کافی باید وقفه موجوده وي. د دوه ماشومانو په منځ کې باید کافی وقفه موجوده وي که څه هم په دې باندې عقیده لرو الحمدلله مسلمانان یو چې رازق چې دی هغه الله دی رزق ورکون کې الله دې پالون کې الله دې خو باید دغه توازن باید موجودی دغه فاصله باید موجودی د ماشومان تربیته ماشومان تغذیه ته د هغه پالن ته باید خاصه توجه وشي نو ډیر ورډه ډیر خټه کې ته اشاره وکوزم په دې باندې د سر موافق يم چې کچرته دې ته خاصه توجه وشي او ماشومان تولد کې یو خاصه فاصله مراد شونه دا ډیر ښه د هر څخه مخې تر څو چې موږ یو مریض یو ناروغي ونه پیژنو او هغه اراز ولایم دی هغه ونه پیژنو دی هغه تشخیص مشکل دی او بیا تداوی مشکل ده نو ډیر ورته بزما توصیه ده یو اول خداو کتل چې چا د ماشوم خورځوا کده هو کنه دی نو بعضی علایم کچرته د ماشوم ولري هغه علامې چې موږ کولای شو په ډېر اسانۍ سره د ماشومانو پیژنو وزن د دې ماشومان کمواله یا وزن په ښه شکل باندې وزن د دې ماشومانو نه زیاتیږي یا د وزن په مناسب شکل باندې نه اخسته همداسې سترګو تورواله رامنځته کېدل کسالات خستګي د خوب خرابواله د خپل محیط سره علاقه مندي کمواله د ویښتانو تویدل دغه سی اراز ولایم کچرته د ماشومان ولري نو کوشش وکړي چې خپل نږدې کلینیک ته مراجعه وکړي الته خپل هغه مرکزونه چې الته کېدل د خورځوکۍ یا دغه سی خدمات موجود دي نو الته د مراجعه وکړي خپل معالج ډاکټر سره هغه به مخصوص اندازې او معاینات اجرا کی ترڅو کولی شي دا تشخیص کړي او هغه نو ست چې د خپل خاصه توصيه بدو ته وکړي چې کېدل شي د پروګرام په
بله کور ودان ډاکټر صاحب غالب سلامت اوسئ اوریدونکو تاسو ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري دغه پروګرام پر خوارزواکي راسرخیږي ملګری ملتونه وایي چې شاوخوا 4 میلیون افغانان په افغانستان کې په شدید خوارزواکي اخته دي په دې کې څه باندې 3 میلیون ماشومان او نورې مندوارې او شدې ورکوونکې میرمنې دي ډاکټر صاحب کلیل تاسو ته راګرځو د محمد اشرف ورور چې اړیکې نیولې ول ارغنداب نه پښتنه درلوده چې تاسو ورته څه سپارښتنه کوي وای کچیرته موږ خوارزواکه ماشومول رسور سره وکور کې وساته خواړه ورکو او کنه رښتون ته ورسو تاسو حتمان تبصره اوریدلې و چې هغه هم ویل چې کله ناکله په افغانستان کې خلک ډیر خپل ماشومان ته پام نه کوي تاسو هم مخکې خپل تبصره کې ورته اشاره وکړه چې ځینې غلط دودونه او غلط روایتونه د ماشومان د خوړو په اړه باندې خده چې هغه هم سره حل سي څه وایي محمد اشرف ورته چې له کندهار نه اړیکه نیولې ول ارغنداب نه لومړی
درس محمد اشرف خان ته سلام وړاندې کوم او ته سلام موسی ته دا وایم چې درمنانه یا علاج د خوازواکی په درجه په اړه لري شي خوازواکی په کومه مرحله ته کوم پړاو کې ده کومه درجه لري کچېره مثلا خوازواکی خفيفه او منځنۍ درجه وي کله چې ماشوم په کور کې درمنانه اوسي او کچېره خوازواکی سخت درجه وي یا شدید درجه وي نو بیا دا ماشوم ارزي چې رخصت ولر شي تاسو کولای شئ مثلا چې او خفيفه او منځنۍ درجه خوازواک ماشومان ته په کور کې درمنانه پیل کړی البته د یو روغتیايي کارکونکي یا د یو ډاکټر تر نظر لاندې لومړی سره مهم دا دی چې ماشوم ته باید هر وخت اوبه ورکړي دا په دې معنی چې کچیر ماشوم خوازواک او قی او ایسال ولري یا نسناس او استفراغ ولري کانګي ولري باید اسمن ماشوم ته اوبه ورکړي بل دا چې داسې غذایي توکي چې هغه هم ماشوم ته قدرت ورکوي یعنې کالوري ورکوي او هم د ماشوم د کوچني په د غړو یا عضلاتو او د هډوکو په کلکېدو کې مرسته کوي ورکړي مثلا هګۍ ماشوم ته ورکول شیدې ورته ورکول همدارنګه غوښه ورته ورکول او تازه میوه او سابه دا چې دی چې د مثلا یو ماشوم چې یو کله ووسی او دای خوازواک ووسی موږ کولای شو دروازې یو هغه ورته ورکو یا مثلا کولای شو چې موږ ورته څو سره یو ګلاس شیدو ورته ورکو یا کولای شو چې مثلا شوروا ورته ورکو یا غوښه چې ښه پخې شي دا ورته ورکو یا مثلا تازه میوه ورته ورکو دا یا هم سابو ورته ورکو مونته مهم شی دا دی چې دا د خوراک ورکول چې دا باید یو 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 ترتیب ولري، یو نظم ولري. یعنی دا چې د معالج ډاکټر یا د روغتیايي کارکوونکي تر لارښوونې لاندې ورکړي شي. او که چېرې کوچنۍ مثلا په سخته خوارځواکۍ اخته وي، بیا نو مجبور یاست چې ماشوم روغتون ته یوسئ او د ماشومان ډاکټر تر نظر لاندې روغتون کې بستري کړي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. اوریدونکو ته نوبت ورکو، اوریدونکو سټډیو سره وصل دي. یو اوریدونکو بره واخلو، ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادۍ رادیو ناوړی. مهرباني وکړئ تاسو د واتس اپ لار نه وصل یی، غاګ مرادي خبري
وکړئ.
د اوریدونکو اړیکه پرې شو، بل اوریدونکو ته به ورسو چې ټلیفون کې وصل دي. ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادۍ رادیو ناوړی.
مننه، خیر ویسې تاسو ډاکټر صاحب، ستلم چې ډاکټر صاحب سره غلاس تمامه هله لرم چې شوه.
ډیر مننه ورور، کوم ځای نه مو اړیکه نیولې. تاسو د خبرونه پر موضوع څه وایي او که پښتني هم درې مهرباني.
مننه، زه علاوالدین خاکساری ما د هلمند ولایت نه مې اړیکه نیولې ده د پرونی د موضوع په اړه. دم څه خبرې کوم، بیا د ډاکټر صاحب محترم نه یو پښتنه او دویم کوم. لکه څنګه چې ډاکټر صاحب اوریدونکو اشاره ورته وکړل، رښتیا هم زموږ په هیواد کې لا هم نور کار ته اړتیا شته چې رسنۍ او دا چانې د مسجدو د لارې یا روغتیایي کارکوونکي خلکو ته عامه پوهاوی په دې برخه کې ورکړي. که موږ وګورو، زموږ ماشومان تر ډېره بریده د خوارځواکۍ سره مخ دي. لکه څنګه چې ډاکټر صاحب یادونه وکړله، شیدې هغه یو دا شان د ازموږ په کورونو کې تر ډېره بریده پیدا کیږي، او دغه په ډېرې اسانتۍ موږ په سیمو کې خلک لاسرسی ورته کولی شي. خو البته بیا هم دغه خپل ماشومان ته نه ورکوي. هغه وخت چې ماشومان بیخي د کار وولیږي، مریضي هم ورپکښې زیاتې نورې واده وکړي او بیخي د مرګ سره مخامخ شي، بیا یې دوی روغتونونو ته بیایي او یا یې دا شانې ډاکتران ته مراجعه کوي. خو هیله ده چې بس ټوله دې شي ته پاملرنه وکړي، خدای دې وکړي چې زموږ د هیواد او زموږ د وګړو څخه دغه خوارځواکي لمن نور ټوله شي. البته د ټولو مشکلات او ناروغیو نو ډاکټر صاحب چې مې بیا پوښتنه دغه ده، لکه څنګه چې د یادونه وکړله د هغې او دا ځینې شانې شیدې او دا شانې یاد کړله، نور دا شانې څه شي دي چې موږ تر هغه وړاندې چې روغتون په خپل ماشوم بوزو د خوارځواکۍ لپاره څه شي دي چې هغه د دغه هګوی او دې شانو سره په څنګ کې ورکړو چې هغې به دغې درملنه وکړي. او بله پوښتنه مې دا ده، په ماشومانو کې دغه خوارځواکۍ د څه وخت نه پیدا کیږي او نمړنۍ نښې نښانې څه شي دي؟
ډیر مننه خاکسار صاحب سلامات اوسې. کور ودان مخکې ورته ډاکټر صاحب غالب لنډ اشاره وکړه، نه خونی خانو ته دغه راز د خوړو په اړه هم وویل شول، خو بیا به تکرار کو. حتما تاسو له رادیو نه مخورې ډاکټر صاحب هم په دې اړه درته تبصره وکړي. یو بل اوریدونکو راخلو، ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادۍ رادیو نه اوري.
ډیره زیاته مننه جناب الدین صاحب، سلامونه تاسو ډاکټران صاحبانو او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. نبی ولا زبلای دا وخلې غزنه خبرې کوم.
ښه، مهرباني زبلای صاحب، ستړي مشي، تاسو د موضوع په اړه څه وایي او پوښتنه مو هم کوي، مهرباني.
ژوندای وسه، ډیر مننه. متاسفانه دا تاسو چې کوم شمیر اعلان کړي، یعنی 4 میلیونه افغانان ماشومان خاصتا په افغانستان کې په خوارځواکۍ مبتلا دي، فکر کوم د ډیرو هیوادونو په سریزه کې برادي. متاسفانه نو د ډاکټر صاحب نه پوښتنه همدا ده، دا چې د ماشوم له شروع نه تقریبا خو جوته د همدا خوارځواکۍ په کورنۍ کې بور سره مخامخ کیږي، کله چې د یو مور سره په وجود کې ماشومی، هغه کورنۍ څنګه چلند باید وکړي، څه لارښوونې دي ورته؟
ښه، د غوریدونکو اړیکه پرې شو. د زابلي صاحب خو پوښتنه ما واوریدله، له ډاکټر صاحبانو نه د سپارښتنې غوښتنه درلوده. یو بل اوریدونکو هم راخلو چې منتظر پاتې نشي، بیا به بحث ادامه ورکړو. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادۍ رادیو نه اوري. مهرباني خبري وکي، وو غاګ مرازي مهرباني خبري وکي.
اول سلامونه یې قبول کړ، سلامونه تاسو او تاسو مېلمنو ته ډاکټر صاحبانو ته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
علیکم السلام قاری صاحب پختون، ستړي مشي غږ مو زه ډیر سم نه اورم، ما ادامه ورکي لانډه تبصره وکړو کوي او پختنه مهمه مهرباني.
لانډه تبصره خدا د کزما زغ درځي استاد زغ ماته به حساب راځي. لانډه تبصره دا ده خو تاسو معلوم دی چې په افغانستان کې د اقتصادي حالت د خوارزکی چې راځي یا سوې تغذیه او ماشومان چې راځي دا د کمترین اقتصاد راځي، د ضعیف اقتصاد. نو د افغانستان خلک په ضعیف اقتصاد اخته دي، په دغه باندې په دې ماشومانو کې خوارزواکي راځي. او بله خبره دا ده چې دغه خوارزواکي په هغه ښځو کې راځي چې ډېر اولادونه راوړي او په کم عمر ودېږي، بیا د دغه مریضۍ څخه هغو ته نورې روحي تکلیفونه هم پیدا کېږي، افسردګي هم ورته پیدا کېږي، ژور خپګان هم ورته پیدا کېږي. هغه نجونې چې په کم سن کې ودېږي هغه د اولادو د راوړلو طاقت هم نه لري. نو دا خبره ده. او بله ډاکټر صاحب وویل چې دا سپارښتنې هغه علامې خو پاکستان موږ څه وویل څه خبره ده، ولیکن دلته دای دی چې په مراکزو کې بله بعضې ځایو په مراکزو کې د ولایتو به رسیدګۍ وشي نو دې ماشومانو ته که چېرې کومک ورسره وشي. او بله دا ده چې هغه انسان چې هغه انسانان چې په قراو قصباتو کې لودین صاحب ژوندګي کوي و هغو ته و هغو ماشومانو ته رسیدګي ډېره ګرانه ده.
ښه، ډېره مننه قاری صاحب پښتون، سلامات اوسئ. کور ودان مشخصه پښتنه خو نه لري؟
پښتنه مې درلوده لودین صاحب، دغه دی پښتنه مې دا ده د ډاکټر صاحبان څه کې غالب جواب راکوي که ډاکټر صاحب غالب کابل ډاکټر صاحب نه مې ونه پونه شو. دغه خوارزاکي په ماشومانو کې مې پښتنه دا وه چې که چیرې علاج یې ونه شي څومره خطرناکه واقع کېدلی شي. او بله خبره دا ده چې دا خوارزواکي په یو ماشوم کې د اوله چې شروع شي بیا تر څومره عمر پورې دوام کولی شي.
کور ودان قاری صاحب پښتون، ډېره مننه ډاکټر صاحبانو او سلام غواړم. یو بل اوریدونکي هم راخلو، بیا به بحث سره مخ ته وړو، ځکه دا اوریدونکي منتظر دي چې د دوی دا خبرې واورو، بیا به د دوی د خبرو او پښتنو پر بنسټ بحث سره راټولو. کرا کرا به پای ته رسو، ځکه چې لږې شېبې پاتې دي. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي راډیو نه اوري. خاتې دا غوړیدون کې فکر کوم واتس اپ نه اړیکه نیولې ده، انټرنیټ سم نه دی. یو بل غږ ټیکو. وعلیکم السلام، مهرباني غږ مرازی.
دا لودین سره د ډاکټر صاحب نه مې دا پوښتنه، دلته دومره پاملرنه ماشومان ته نه کیږي؟ شمداسې پیدا سي یو خو مور ته پاملرنه کیږي، بل ماشوم ته هم داسې نه کیږي. بس هم داسې په ژمي کې خو بيخي ډیر رکوارد باقی ډیر په دوبي کې خلاصه ده. او په
کوم ځای نه مو اړیکه نیولې او تاسو د کوم ځای د وضعیت په اړه وایي؟ د افغانستان د کوم سیمه نه مو اړیکه نیولې؟
دغه په ژمي کې خو بيخي داسې ډیر په دې
لفرانه اړیکه نیولې. لفرانه، ښه ډیره مننه، سلامت اوسې. اوریدونکو نه بخنه غواړو، ځکه غاګي سم نه راځي. لفرانه اړیکه نیولې او ویلې چې ماشومان ته پاملرنه نه کیږي. مخکې د نور اوریدونکو هم تقریبا ورته اندېښنې وي. کور ودان اوریدونکو چې اړیکه نیسي او څو شیبې اړیکه مانی سي راډیو ته غوښ شي چې ډاکټر صاحبان څه وایي. پوښتنه وشوه ډاکټر صاحبانو تر ډیره تقریبا د ځینو اوریدونکو پوښتنه سره یو شان وي. علاودین خاکسار اړیکه نیولې وه، ویلې چې کوم ډول خواړه توصیه کوي. راځي لږ زره د خوړو په بحث کې ډاکټر صاحبانو تام شو. ډاکټر صاحب غالب اول بل تاسو نو پوښتو چې تاسو کوم ډول خواړه توصیه کوي. مخکې ډاکټر صاحب اکلیل اشاره ورته وکړه چې هګۍ، شیدې، دغه راز ترکاری یا سبزی او میوه. خو په افغانستان کې غټ شکایت داده چې خلک بې وزله دي، خلک نادار دي، خلک پیسې نه لري. نو راځي داسې خوړو باندې بحث وکړو چې یو څه ارزانه وي او یو څه پیدا کول هم اسانه وي. کوم هغه ډول خواړه دي ډاکټر صاحب چې په اطرافو کې خلک په اسانه پیدا کولای شي او د ماشوم لپاره مفید وي؟ ډاکټر صاحب غالب مهرباني.
مننه لودین صاحب. اوریدونکو ورونو ډېر په ځای پوښتنه وکړو، ډېر څه ټکو ته اشاره وکړه. هر څه د مسجد چې زموږ کې زیات نه چې خوړو دي بس داخل شمه مخې دنه خدا د چ مثال منګه دي خوړو وو مهم ډلې او پیژنې ګروپونه او پیژنې چې خوړو مهم وو ګروپونه کم دي چې خلک ورسره بل چې داس موږ تاسو ورځنی غذایی رژیم لري خوړو برخه باید اوسي. په دې کې غلجات دي، غلجات غنم همداسې وربشي همداسې جوار همدې دا ټول غلجات په ډله کې راځي. حبوبات، حبوبات لکه لوبیا، نخود، نس، ماش دا شان په حبوباتو کې راځي، هم دا شان د بنیاد چې دا هم زموږ اساسي غذا مهمه برخه جوړوي، لکه شودې، مستې، پنیر، کوچ، هم دا شان غوخه چې د پروتین مهمه منبع ده، زموږ اساسي غذا کې باید مهم ځای لري. سبزیجات دي چې د ویټامینونو او د منرالونو مهمه منبع ده، ضرور ده چې زموږ اساس په ورځنی غذایی رژیم یا په د خوړو په رژیم کې موجود وي. میوه‌جات چې ډیر زیات ضرور دي وجود ته دفاع په لوړو کې، همدا رنګ دي وجود ته انرژي ورکوي لپاره شهم یا غوړ دا ډیر زیات ضرور دي. دا هغه وو ګروپ یا وو ډله خواړه دي چې دا زموږ ساسو غذایی رژیمونو کې باید موجود وي. دا مشکل دا دی چې اکثره وخت حتی یوازې دا نه چې موږ بعضی ډیر بېوزله کورنۍ لرو چې کافی غذایی خواړه نه لري، هغه کورنۍ چې کافی غذایی خواړه لري دا هانډول نشي ساتلی، او په داسې ترتیب باندې یا هغه کافی پوهه ورسره نه وي یا نه په دې باندې نه پوهېږي چې څنګه موږ دا مختلف غذاګانې په کم شکل استعمال کړو تر څو وکولی شو خپل د وجود ورځنی ضرورت پوره کړو او دغه مشکلات سره مخامخ نه شو. نو بهترین غذایی رژیم کېدای شي په ډېر ساده شکل باندې موږ کولی شو د هغه ورځني غوړو نه ترتیب کړو. متاسفانه موږ په دې خپل ورځني چار ورځني چاري چې موږ کله مریضان سره مخامخ کیږو موږ ګورو دو په ډېر په ناډواله شکل باندې غذا استعمالوي، لکه تاسو یو ساده مثال وایم، یو کور کې چې دی کېدای شي وریجې پخ شوي ورسره ډوډۍ پخ شوي او کچالو پخ کړي، دا درې واړه چې دي دا خواږه لري، کاربوهایډریټ لري، نو یوازې هغه د خوږو برخه پوره کولی شي خو په څنګ کې غوړه او په څنګ کې چې د پروتین دا شیان نشي پوره کولی. نو باید غذایی رژیم په داسې شکل باندې کچرته موږ وریجې پخو ورسره یو څه غوښه یې که غوښه نه لوبیا نه خود پکې یا نس پکې واچو او همدغه شان پکې غوړ وسي یو ترکاري ورسره، نو کېدای شي دا زموږ غذایی رژیم مکمل کړي او 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 ایو متوازن غذا موږ تاسو ولرو. نو محترم اوریدونکو کولای شي مثال په ډیر ساده شکل باندې هر کوم موجوده امکانات چې دوه ولري هغه به هغه ته په لیدو سره کولای شي مثال دی حبوبات غلجاتونه حبوباتونه د لوبیا د شیان ته دی غریب سړی غوخه وایي کنه په انګلیسي اصطلاح کې، ځکه دا کې دی چې دومره پروتین ولري چې غوخه زه ونیسي. نو کوشش باید وشي دا درې شیان باید حتمی په غذا کې موجوده، هغه شهم دی غوړ دی همداسې خوږه ده لکه وریجی یا ډوډۍ او بل چې دا پروتین دی چې هغه کلوبیا یا نخود یا نسک دا شیان، او ورسره اوبه باید کافی استعمال شي او که چېرته امکان یې دی میوې د شیانو موجودیت په غذایي موادو کې ضرور دی.
کور ودان ډاکټر صاحب غالب سلامات اوسې. ډاکټر صاحب اکلیل د قاری صاحب پښتون پر تبصره باندې کلک زره تم شو پښتنه هم درلوده، په تبصره کې دا یادونه وکړه چې اکثره په افغانستان کې په کم عمر کې ودونه د دې عمل کېږي چې بیا وروسته هغه مورم خوارزواک شي، ماشوم هم چې دنیا ته راوړي هغه هم خوارزواک شي. دغه د کم عمر ودونه دا څومره رول لري په د خوارزواکۍ په بحث کې؟ او زمون کې دا پښتنه هم درلوده چې وای خوارزواکۍ چې کله یو ماشوم ته پیښ شي یا یو ماشوم په خوارزواکۍ اخته شي د عمر تر کوم حد پورې دغه خوارزواکۍ د ماشوم ملګری وي، او کچیرته وای درملنه نه کیږي آیا خطرناک پیښیدای شي ماشوم لپاره؟
مننه کوم ساسو څخه روزین صاحب او دارنګ له شاغلي قاری صاحب پښتون څخه. دا خبره رښتیا ده چې خوارزواکۍ په میرمنو کې ډېر لیدل کیږي، په ځانګړي توګه په هغو میرمنو کې چې دوی په کښته عمر کې واده شوي دي، یا هغه میرمنې چې دوی امیدوار وي، یا هغه میرمنې چې دوی ماشوم ته شیدې ورکوي، هغه میرمنې چې دوی په کښته عمر کې واده شوي دي، مثلا په 15 کلنۍ، 16 کلنۍ یا 18 کلنۍ کې، په دغه عمر کې میرمن چې دی یا دا خپله د هغې دا تر اوسه نه ده پخه شوې، معنا دا چې دوی تر اوسه غټ شوي نه دي، دوی تر اوسه پورې لا د رشد او تکامل په پړاو کې دي. نو دا اغیزه پر ماشوم باندې چې وروسته دنیا ته راځي، نړۍ ته راځي، پر هغه باندې لوی او بد اغیز کولای شي. او بل دا چې خپله د مور چې دا عمر یې کم وي او دا امیدواره شي، د دې غذایي ارتیاوی نظر به هده میرمونی تا شاغه پخو برکیوی مثلا ترشلو جگوی یا کنزی بیشکنن وی یا دیشکنن وی تراغی میرمونی دا دی جزای ارتیاوی دیری دی ذکر چی دا اردوکی غزالات او نور ارگانون یا اعضاوی طول درشت او پرمختق بایل کدی تروسه نمیدی پخصوی نو دا سی میرمونی چی په کوم عمر کې واده شوی دی او بیا ورسره امیدوار شي او ماشوم وزېږوي نو دوی خامخا د خوارځواکۍ سره مخ کېږي او بل دا چې د امیدوارۍ په وخت کې خپله میرمن سربېره په دې چې ځان لپاره غذایي توکي خوري غذایي مواد خوري باید د ماشوم لپاره شي په ګېډه کې دی د هغه لپاره هم باید خوراک وکړی شي دا په دې معنی چې کمور مثلا دغه په څوګه درې ځله فروځي خوراک وي یو ځل باید د ماشوم لپاره وکړي دا یو لپاره کالوري او غذایی اړین څوک برابر کړي او راځم اوس د پښتنې ودې ورکړم هغه دا چې د ماشومان خوارځواکي د ژوند په لومړني کال کې هر وخت ډېر وي دا په دې معنی چې څوک ماشوم یو کلن څه ویل نه وي په دغه وخت کې د ماشوم خوارځواکي ډیر لیدل کېږي دلیل دا دی چې د ماشوم رشد او غټوالی تر بل هر وخت ډیر دی دا په دې معنی چې یو ماشوم چې نوې وزېږي دا هغه درې کیلو وزن لري او په شپږ میاشتنۍ کې وزن به شپږ کیلو ته رسېږي دا معنی چې دوه چنده عمر کېږي دوه چنده وزن کېږي او په یو کلنۍ کې وزن درې چنده کېږي دا معنی چې د ماشوم وزن نه کیلو یا لس کیلو کیږي نو په دې بنسټ باندې ماشوم و اړینو او ډیرو غذایي توکو ته اړتیا لري د بده مرغه چې په افغاني ټولنه کې کله کله داسې ناوړه دودونه وي یا ناوړه رواجونه وي چې د ماشوم و خوراک ته څښاک ته پام نه کیږي مثلا کله چې ماشوم ته شپږ میاشتې عمر ډېر سوی وي بیا هم ماشوم ته کوچني څه هګۍ نه ورکوي مثلا شوروا نه ورته ورکوي پټاټې نه ورته ورکوي ځکه دوی داسې فکر کوي چې دا غذایي توکي ماشوم ته زیان پېښوي دا سختلني دا درانه دي دا د ناروغۍ باعث کېږي په داسې حال کې چې دا سمه خبره نه ده او بل دا چې کله کله داسې ناوړه دود هم شتون لري په افغاني ټولنه کې چې لومړی په کورنۍ کې ډوډۍ د نارینه وو سره منځ خوړه کېږي او کله چې نارینه وو ډوډۍ وخوړل بیا وروسته ماشوم ته یوه برخه یا میرمنو ته یوه برخه پاسه کېږي چې دا ناوړه دود له بده مرغه په ځینو کلیو او بانډو کې تر اوسه شتون لري او بل دا چې بلې او که چېرې
ډاکټر سمیر ربانی دوام ورکړي تاسو خپل خبرې خلاص کړئ ډاکټر سمیر ربانی
مننه او که چېرې سخت خوارځواکي درملنه ونه شي خامخا د مړینې سبب ګرځي دا په دې معنی چې یو ماشوم چې په سخت خوارځواکي اخته وي دا معنی لري چې هغه وزن ډېر کښته دی هغه د بدن پړسوب دی دا معنی چې د هغه مخ پړسېږي لاسونه پښې پړسېږي ګېډې پړسېږي هغه که درملنه په روغتون کې ونه شي خامخا د مړینې خطر
بله وکړم ډاکټر صاحب کلیل سلامت اوسې ډېر مننه اوریدونکو بعد یادونه وکم چې خوارځواکۍ لکه څنګه چې مخکې هم ورته اشاره وسوله یو وژن کې ناروغي ده خصوصا هغه وخت چې هغه تر ټولو شدید باندې ماشوم ولري کچیرته ماشوم ته توجه ونسي درملنه ونشي پاملرنه ورته ونشي ممکن ماشوم وفات شي ځکه یونیسف خبرداري ورکړی ساکل چې کچیرته په افغانستان کې دشته خوارځواکو ماشومانو پالنه ونشي او ورته خواړه برابر نشي درملنه ونشي ممکن زرګونه ماشومان د همدې کال په جریان کې خپل ژوند له لاسه ورکړي د خوارځواکۍ په بحث کې بیا هم ته میګو د همدغه د خوړو بحث ترازو یو بحث چې ډیر مهم دی غواړم ډاکټر صاحب غالب د تاسو نظر په وخت مغه د مور شدیدی مخکې د زینو د دنیا دونه وشول په افغانستان کې خصوصا په کلیوالي سیمو کې یو دود دا هم دی چې کله چې مور ماشوم زیږوي نو تر ډیره کوشش کوي چې مور خپل شیدې ورنکې، یا دا وایي چې مور شیدې نه لري نو هغه ته د څارویو شیدې ورکوي هغه ماشوم ته. چې دا هم فکر کوم په خوارزواکي باندې مستقیم اغیز لري، ځکه د مور شیدې ډېرې ګټورې دي او د څارویو شیدې هیڅکله د مور د شیدو ځای نه نیسي. ډاکټر صاحب غالب تاسو په دې برخه کې لاندې اوریدونکو ته وایي او دا بحث واضح کړئ چې د مور شیدې تر څو کلنۍ پو یا څو میاشتنۍ پورې ماشوم ته مهم دي، او د ماشوم په روغتیا کې د ماشوم په تغذیه کې څومره رول لري؟
لوزین صاحب ډیره مننه. دا خو ډیر زیات مهم ټکی ته تاسو اشاره وکړه. د مور شیدې واقعا بدیل نه لري، مکمل غذا ده، بهترین غذا ده ماشوم لپاره. او متاسفانه زمونږ ټولنه بعضې ټولنه کې دا ډیر غلط یا غلط دود دی چې بعضی ماشومان ته زیږیدونه وروسته مور شیدې نه ورکوي. یا دا هم موږ لیدلې اکثره په خاریاتو کې دا رواج ډیر زیات دی، ځکه موږ همیشه ور سره په تماس کې چې میندې د پوډري شیدو ته ډیر زر مخه کوي سره دی چې شیدې هم لري. زه به ټولو اوریدونکو محترم اوریدونکو ته دا ډیر په زغرده ویلی شم چې داسې هیڅ بل بدیل دی مور دی شیدو دپاره نشته. بهترین غذا دی ماشوم دپاره، نوې زیږیدلې ماشوم دپاره هغه دی مور شیدې دی. په اول وخت کې چې کم قند یا موږ ورته وارګ ورته وایو، دا چې دی د ماشوم دپاره ډیر زیات ضرور دی. هغه یو ډیر زیات مشهور متل یا معقوله ده وایي چې په دنیا کې دو قسمه تیلا پیدا کیږي، یو داغه چې ته په قیمت باندې اخستې شي او بل داغه چې په تینه شي اخستې شي. هغه هم دغه وارګي یا فیله چې موږ ورته وایو، دا ډیر ضرور ده. دا باید میندې خپل ماشومان ته ورکي، ځکه چې د هغو د قوت باید ګرځي، د مور مقاومت ورته انتقالیږي، آماده دي دا شودي. نو هیڅ داسې حالت نشته. په خو به داسې ویل کېده چې د توبرکلوز مور چې کفال توبرکلوز ولري یا د ایډز ناروغي ولري یا زیړې ولري، نو دا باید خپل ماشوم ته شیدې ورنکي. خو سازمان صحی جهان چې دی هغه اوس په دې باندې تاکید کوي حتی که مور ایډز ولري یا مثال توبرکلوز ولري یا داسې نور زیړې ناروغي ولري، دا هم کولی شي خپل ماشوم ته شیدې ورکړي، ځکه چې د خوارزواکۍ له امله کوم مشکلات چې وروسته ماشومان ته پیښیږي هغه دغه ناروغي په نسبت د هغې خطر ډیر زیات دی. صرف یو شی زه غواړم چې اضافه کړم د ډاکټر صاحب کلیل په فرمودې مطابق، منګه بعض کتابو کې دا سی لیکي چې د حاول زر ورځې د ماشوم د ژوند چې هغه د مور د حمل د اخیستونه تر دوه کلنۍ پورې د تلایي زر ورځې ویل کیږي. نو په دې کې چې د کچرته ماشوم ته کافی متوازن غذا مورې وخوري د حمل یا بارداري په وخت کې او د هغې نه وروسته تر دوه کلنۍ پورې، کچرته ماشومان ته متوازن او 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 کافی غذا او په مناسب شکل باندې غذا ورکړل شي، نو دا د تضمین کوي چې پاینده کې دا ماشومان په مشکل سره یا خوارزواکۍ باندې اخته نشي او ورته پاینده کې یو صحتمند او روغ ماشوم جامعې ته موږ تقدیم کړی شو.
کور ودان ډاکټر صاحب غالب سلامات اوسې. همدې بحث کې پاتې کېږو. ډاکټر صاحب کلیل، زین ماینده البته ممکن شمیر کم وی خو عامه په هوای په افغانستان کې کم دی، داسې احتمال شته چې شمیر ممکن زیات وي. دوی د کورونو په چارو کې بوخت وي، دوی معمولا نور کارونه کوي، د کور چارې سرته رسوي، خپل ماشوم هیر کړی وي. مخکې اوریدونکو هم د خبرونې په سر کې اشاره وکړه او تبصره یې پر درلود چې اکثره کسان د ماشومان پالنې ته نه رسیږي. مثلا د ماشومان شمیر دومره وي چې یو مور ورته رسیدګي نسي کولای. مثلا سهار یو شمیر ماشومان ښوونځي ته ځي، باید هغو لپاره خواړه برابر سي، هغه سبانارۍ ورته برابر شي یا د سهار چای ورته برابر سي، بل ماشوم به چیغې وایي شیدې به غواړي، نو مور کوم یو ته ورسیږي. دغه د شیدو په بحث کې ډاکټر صاحب داسې ویل کېږي چې په دې لومړنیو څو دقیقو کې ماشوم ته اصلي شیدې نه ورځي، خو د موږ تاسو مایند چې معمولا بوخت وي، ماشوم مثلا 4-5 دقیقو لپاره شیدو ته واچي او بیا فکر کوي چې ماشوم مور سو، بیا نو ځي په خپل کارونو پسې، یا به مثلا پخلی ته ځي، پخلنځي ته، یا به مثلا نورو ماشومانو ته رسیدګي کوي. دغه د شیدو په ورکړه کې بیا یو څه سپارښتنه شته ډاکټر صاحب؟ دا سپارښتنه تاسو وکړئ، خصوصا هغو ماشومانو ته، هغو مایندو ته چې اوس
عملا ماشوم لري په غې کې دوی لپاره بغټور وي څومره وخت لپاره باید یو ماشوم شیدو ته یا تی ته واچول سي خصوصا هغه ماشوم چې نه وي پیدا وي او تر شپږ میاشتنې پورې د مور په شیدو باندې متکی وي.
مننه کوم. لومړی به دا وایم چې د مور شیدې لکه څنګه چې رښتیا په غالب اشاره ورته وکړه تر ټولو ښه ځای ده. دا په دې معنی چې هم ارزانه ده هم هر وخت شتون لري او بل د ډیرو ویټامینونو درلودونکی ده او حرارت یې یا تودوخه مناسبه ده نه ګرمېدو ته اړتیا لري نه سړېدو ته. خو دا خبره باید وکړم چې د مور شیدې یوازې تر شپږ میاشتو پورې کافي دي د ماشوم لپاره. تر شپږ میاشتنۍ وروسته د ماشوم لپاره د مور شیدې کافي نه دي. باید مور او پلار و ماشوم ته نور غذایي مواد غذایي توکي پیل کړي. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه چې کله چې ماشوم نوی وزیږي نو کله چې وزیږي ماشوم و شیدو ورکولو ته اړتیا لري. د ماشوم ژړا دا معنی لري چې ماشوم وږی دی. باید مور پام وکړي چې ماشوم ته شیدې ورکړي. که چیرې مثلا ماشوم ته شیدې ورکړي سي او سربیره پر هغه ماشوم وژاړي نو باید مور لاملونه د ماشوم د ژړا وڅېړل شي. تر زیږېدو وروسته په لومړنیو ورځو کې ماشوم یا کوچنی د ورځې ډېر ځله شیدو ته اړتیا لري. دا په دې معنی چې کېدای شي چې
ډیر زله.
مننه رضوان الله محمد دیم د هلمند ولایت نه میاړی کنوالی پښتنه مې ډاکټر صاحبانو دا ده چې مثلا ماشوم خو چې اختکر دی یا د مور د شیدو د کموالی د وجه او هم کله ناکله ورته ویل چې د مور د بیغوري د وجه خو د مور په خورځاکی باندې د اختکې د عوامل څه شي یعنی په کوم عوامل سره اختکې او څنګه کولای شو مخنیوي وکړو او علایم څه شي چې اوس مثلا موږ وپویږو چې و مور چې مثلا
سلامات اوسې چې د خبرونې وخت ډیر کم دی متاسفانه چې د تاسو پښتنه واوریدل شو. فقط ډاکټر صاحب غالب نه زه هیله وکم چې تاسو تلانډه پښتنه جواب کی بیا به سره پاتې ورسو. ډاکټر صاحب غالب تاسو دغه محمدي صاحب پښتنه جواب کی وای مایند څو کی چې تر څو غوډي با قوت او سي قوي او سي تر څو ماشومان قوي ماشومان دنیا ته راوړي.
مننه لودین صاحب لکه څنګه چې مونږ ویلې چې ورځو کی عامل عاملونه لري هغه څخه یو عامل چې هغه خصوصا مند دي پارم لکه موږ تاسو سره کافي خوړو نه موجودیت دي یا دا چې کافي خوړو ورته نه مهیا کیږي یا دا چې هغه مصروفي ماشومان ډيري کارونه ډيري مصروفتونه ډيري یا بیوزلی نشي کولای مثال خوړه راونی سينو په د غذایی دي خوړو په باره کې کافي پوهه نه لري چې څنګه دا هغه ماده کې په کم شکل او څنګه دغه ترکیب سره یو ځکی او بل دا د کېدې شي بعضی ناروغي د مندي ولري غذایی خواړه خوري خو جذبي کنه بعضی د کولمو ناروغي دي بعضی امراض دي بعضی ناروغي دي افسردګي د از موږ اساسو جامعه کې متاسفانه رواني ناروغي هم ډیر زیات دي. مندي چې دي د ډیر زیات فشار لاندې سټرس لاندې پریشانی لاندې نو دا هم بعضی او ادم د دې لامل کېدای شي چې د مندي اشتیا خراب وي یا مثال افسودګی باندې اخته یو دو کافی اشتیا ونه لري او خواړه ونه خوړل شي نه خې به کمی لکه څنګه چې مخکې ما ویل اکثره د مېندې وختان توې دل نه شکایت کوي همدا سي سترګو شاوخوا کې دوه حلقې رامنځته کی تورواله رامنځته کی کسالات خستګي افسردګي وزن کمواله خوب خرابواله او د خپل محیط سره علاقه مندي د دو کمیږي نو دې په خاطر چې سړی په نورمال شکل باندې کار وکي فعالیت وکي او جامعه ته موثر تمام شینو زما په نظر یو سالم وجود او غیر لپاره سالم غذا او کافی خواړه ډیر ضروری دي چې مندو ته فراهم شي.
ډیر ډیر مننه کور مو ودان ډاکټر صاحبانو یو ځل بیا خپل ملمنو
د ماشومان او عمومي طب له متخصص ډاکټر محمد نعیم اکلیل او د غراز د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر صاحب خالد غالب نه ډیر مننه چې په دې بحث کې لمونږ سره ګډون وکړ. اوریدونکو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام چې خوارزواکی ته ځانګړی شوی وو همدلته پای ته رسول، تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله او په خپلو نظرونو او پوښتنو مو د خبرونه لا پسې ښکلې کړه. له رادیوګانو مو مخوري راتلونکي ساعت همدا بحث په دریجه به درته وړاندې کیږي.